د افغانستان د حزب اسلامي مشر وایي د امن د سیمو درامن سکیدو طرحه ملیده او د امریکا متحده ایالات پرې خبر کړي. د ولسی جرګې اداري هیئت د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونه چې پارلمان سوداګریز مارکیټ بللې بی بنسټه بللې او رد کړې دي. او ولسمشر اشرف غني وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره د بنسټیز بدلون کلي وي. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرونی موټر بم چاودنه په سخت ټکو وغندله. ولسمشر غنی وایي سکال به د ناامنو ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته زیاته پاملرنه وشي. او ایران نن د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د امریکا لخوا لګیدلو بندیزونو باندې انتقاد وکړ. پورا خبرونه واورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرونی موټر بم چاودنه وغندله. د ملګرو ملتونو دفتر مشر تدامیچی یماماتو نن په یو اعلامیه کې ویل چې له اخلاقي اړخه پر ملکانو دا ډول بریدونه د غندنې وړ دي او باید پای ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر مشر ویلي دي دا ډول بریدونه باید د جګړې د ختمولو او سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې نه کړي. ملګرو ملتونو ویلي دا بریدونه جنگي جنایات ګڼل کېدای شي. په همدې حال کې د هلمند چارواکو نن وویل چې د لخکرګاه په پرونی چاودنه کې د مړو شمیر 14 او د ټپیانو 250 ته لوړ شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سکال به د ناامنو ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته جدي پام وشي. ښاغلي غنی نن د حمل په څلورمه د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې دا خبرې وکړې.
په تعداد 6000 ساختمان مکاتب در ظرف 2 سال
دوی پراتونکو دو کلونو کې به شپږ زره نوی ښوونځي او د هغې ودانۍ جوړ شي. ناامنه سیمو ته به زیاته توجه کوو چې ډاډه شو زموږ بچیان په امن فضا کې خپلې پوهنې ته دوام ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل تر دې وروسته ورته ښوونکو، زده کوونکو او په ځانګړي ډول خزینه ښوونکو ته ګواښونه د زغم وړ نه دي او عاملانو ته به سزا ورکړل شي. د پوهنې وزارت وایي پلان لري چې سږ کال څخه د پاسه 1 میلیون نوي زده کوونکي جذب کړي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې هر کال 2000 کسان د نری رنځ یا تیوبرکلوس له امله مړ کیږي. د وزارت د معلومات نن د مارچ 14 د تبرکلوس د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د برخې مسؤل ډاکټر خالد صدیق ازادي راډیو ته ویل چې په کلنی ډول 16000 کسان په افغانستان کې په تبرکلوس اخته کیږي چې له دې جملې څخه 2000 مړ کیږي. دی وی په څلور د شولتونو کې د تبرکلوز د درملنې خدمات موجود دي. تقریبا په 2355 مرکزونو کې د تبرکلوز ناروغان کتل کیږي. د مایکروسکوپ په واسطه دا ناروغي تشخیصیږي او بیا د شپږو میاشتو لپاره درملنه کیږي. د ډاکټر صدیق په وینا له شپږو میاشتو نیولې تر 1.5 کال پورې په کار ده چې د نری رنځ ناروغ په بشپړ ډول جوړ شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پر خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې راتلونکي انتخابات باید په افغانستان کې د کړکیچ د حل پیلامه وګرځي.
په کلکه تاکید کوي چې راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي اعلان شوي وخت او له هر راز تاخیر او تعلل پرته ترسره شي. هوډمن یو چې له دې انتخاباتو د بحران د حل اغیزمنه او مؤثره وسیله جوړه.
حکمتیار ول چې د ملي یووالي په حکومت کې ځینې داسې کړي شته چې په مطلق ډول د انتخاباتو لتر سره کېدو سره مخالفت لري، خو نو موډي د کومې ډلې یا شخص نوم وانه خست. ایران نن د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د متحده ایالاتو لخوا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون لس ایرانیان او د مبنا په نام انسټیټیوټ له سلګونو پوهنتونونو څخه په انټرنیټي غلا تورن کړل. د وزارت ویلي دي چې مبنا انسټیټیوټ پر 1340 امریکایي او په 1 هیوادونو کې پر 1600 اویا پوهنتونونو سایبری بریدونه کړي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي بهرام قاسمی دا تورونه بې اساسه بللې دي. نوموړي ویلي دي امریکا به په دې اقداماتو سره د ایران د خلکو د ساينسي پرمختګ مخاونه نیسي. د مصر په دوهم ستر ښار سکندریه کې نن یوې چاودنې د پولیسو د یو افسر په ګډون دوه کسان ووژل. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا برید په یو موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو موادو په واسطه شوی دی چې په ښکاره یې هدف د سکندریې د پولیسو مشر مصطفی ان نمر و. نمر ته په دې چاودنه کې زیان نه دی اوښتی خو څلور پولیسان پکې ژوبل شوي دي. دا چاودنه په مصر کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو څو ورځې مخکې کیږي. ویل کیږي چې اوسنی ولسمشر عبدالفتح السیسی به د بلې دورې لپاره هم جمهوري ریاست ته ورسیږي. او د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تروریستي برید کې ټپي شوی و نن یې سا ورکړه. راپورونه وایي د پولیس ځان له یو برمته شوي سره تبادله کړی و او د برید پر مهال سخت ټپي و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر لیکلي چې ډګروال آرنو بلترام د خپل هیواد لپاره د ځان قرباني ورکړه. د فرانسې په جنوب کې پرون یو کس په یو سوپر مارکیټ کې یو شمېر کسان برمته ونیول چې پولیسو بیا دغه 25 کلن وسلوال برید کوونکی ووژه. داعش ډلې د فرانسې د جنوب د پرونۍ پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
خبر نومه لازادۍ راډیو نو اوریدل. تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویبپاڼه د هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د حزب اسلامي ګوند مشر وایي د امن سیمو د رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې کړې. په اړه به یې رپورټ ولرو. د ښاغلي حکمتیار په یو لړ نورو څرګندونو چې د افغانستان پارلمان سوداګریز مارکیټ بللی و د ولسي جرګې ادارې هیات عکس العمل ښودلی. دا موضوع هم څېړو. د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره بنسټیز او د بدلون کلونه وي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو مخه ونیسي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور مسایل هم لرو. هیله ده چې تر پایه به راسره اوسئ. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر وایي د امن د سیمو رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم غږېدلی خو په خبرې ځینو له یادې طرحې ناسمه اخیستنه کړې. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي طالبانو ته د افغان حکومت په طرحه کې د دوی د خوندیتوب سربیره ټول موارد په پام کې نیول شوي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
دا من سیمو در رامنځته کېدو په اړه د حزب اسلامي له طرحې سره د یو لړ مخالفتونو باوجود د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي جالبه به وي چې د جګړې ښکېل لړخونه له یادې طرحې ملاتړ ونه کړي. ښاغلی حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا او سعودي عربستان هم له دغې طرحې سره موافق دي.
اوس امریکا هم په دې باندې جدي غور کوي. دا وړاندیز اوس دا طرحه اوس د جمهور رئیس میز باندې پرته ده. پنتاگون کې هم او سپینې ماڼۍ کې هم دا د نن ویل شو چې امریکا او سعودي په ګډه په دې لګیا د بحث کوي او له دې سره موافق دي چې د امن دغسې یو سیمه جوړه شي چې هلته به د مختلفو لورو نظامي او جنګي ځواکونه نه وي.
د حزب اسلامي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سعودي له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغو طالبانو په خوندیتوب غږېدلی کوم چې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د جیمز ماتیس او د سعودي د شهزاده د خبرو موضوع د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان د رول څرنګوالی او له هغو طالبانو سره همکاري به چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو ګروپونو له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا ښودلې. کچام یادو چارواکو د امن سیمو در رامنځته کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو د حزب اسلامي مشر وایي یاد طرح عملي او په نورو هیوادونو کې هم ورته کامیابه تجربې شوې دي. د حزب اسلامي د طرح له مخې د جګړې د ښکېلو خواوو په توافق به د امن داسې سیمې چې طالبان پکې د امن احساس وکړي رامنځته شي. د یاد طرح پر بنسټ دغه سیمې د افغانستان په هر ګوټ کې رامنځته کېدای شي او د امنیت د ټینګښت لپاره باید بې طرفه ځواکونه رامنځته شي. د حزب اسلامي دا طرح له یو شمېر مخالفتونو سره هم مخ ته خو یاد ګوند مشر وایي چې له دغې طرحې ناسمه اخیسته نه شوې. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې جامع او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړې ده. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي افغان حکومت د سولې په طرحه کې د هغو طالبانو د خوندیتوب ټول مسایل په پام کې نیولي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي.
ما تجربه عملی را با حزب اسلامی داریم. شما
مونږ له حزب اسلامی سره عملی تجربه لرو او تاسو ولیدل چې له دغه ګوند سره د سولې د هوکړې ټول مواد عملی شول. طالبانو ته هم مونږ وړاندیزونه کړي او د ځواب په تمه یو او کوم ژمنې چې شوي د هغې عملي کېدو ته ژمن یو.
طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ګلبدین حکمتیار د امن سیمو له طرحې سره مخالفت ښودلی دی او طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا د افغانستان د ویش په معنا ده. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی به وایي سوله د ټولو افغانانو ګډ ارمان دی، خو د دغه ارمان د پوره کېدو لپاره باید داسې څه رامنځته نه شي چې د راتلونکي جدي ستونزو پیلامه وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو د پرې کولو او د دغې ډلې په وړاندې په جدي اقداماتو غور وکړي. د دې کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان تر څنګ روسیه هم د طالبانو ملاتړ کوي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
طالبانو سره د روسیې او پاکستان د مرستو په تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له څرګندونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دغې اړیکې په پرې کولو کې د امریکا رول مهم بولي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
سلایو اصلي د روسیې د افغانستان راغلي دي او طالبانو په لیکو کې لیدل شوي دي. روسیه بیا خاص امریکا سره ضد لري او سیلداري لري، په دې خاطر باندې غواړي چې دلته فعالیت وکړي او امریکا ناکامه کړي. کومه تاسو پانه در اوس پر امریکا کم څه چې په افغانستان کې لازم او هغه دوی در اوس پر نه در سره کړي.
د یوې امریکا باید وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي او دغه شان پر پاکستان هم خپل فشارونه لا زیات کړي. دا څرګندونه لاغي ورسته کیږي چې په ځینو راپورونو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له قوله راغلي چې له طالبانو سره د پاکستان او روسیې اړیکو د تروریزم پر وړاندې سیمه ایزه اجماع له ماتې سره مخ کړي ده. خو له دې وړاندې روسي چارواکو په وار وار له طالبانو سره خپلې اړیکې رد کړي دي. کابل چاپ د هیواد دولتي ورځپاڼې د شنبې ورځې د ګڼې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان جګړه ځکه ژر نه ختمیږي چې پاکستان، ایران، انګلستان او روسیا په پټه تیل ورپاشي او ترکومه چې له دغو هیوادونو سره خبرې ونشي په افغانستان کې د سولې ټینګښت سخت کار دی. له دې سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روسیا په افغانستان کې د داعش له پراخېدونکي فعالیت ویره لري او دا یوه لویدیځه پروژه بولي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم بیا یو بل نظر هم لري.
اینجا تورنما یا دوردید امریکایی ها که در منطقه از برنامه هایشان
دیوی دلتا دا امریکا لیدلوره و پسیمه که دا امریکا دا پاتکیدو موضوع مطراده چه باید دا روسیه اندیخنه لدی اڑخ رفشی که دا اندیخنه لمنزه یو نوڑل شیز دار منیم چه روس لافغانستان سر همکاری نکوی کاغلی رحیم روسیه، ایران و چین پسیمه که لغزمنو هیوادونو چخه گرنی وی ترکومه چه دا دغو هیوادونو ترمن سیمه ایز اجماع رامنسه نشی دا افغانستان دا سولی و صبات موضوع با دغشان دیو ستونزې په توګه پاتې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې اداري هیئت د ګلبدین حکمتیار هغه ورستۍ څرګندونې چې د افغانستان پارلمان سوداګریز مارکیټ بللی و بې بنسټه بولي وایي چې دا شان څرګندونې دوی ته کوم ارزښت نه لري. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون ټینګار کړی چې ښاغلی حکمتیار د یو سیاسي حزب له ادرس څخه کیږي نو باید خپلو خبرو ته متوجه وي. نور حل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ملي شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار انتقاد د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو لغ پرګون سره مخ شوه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دغه جرګې د شنبه ورځې د ناستې مشري کوله د حزب اسلامي له مشر غوښتل چې په راتلونکي کې د لدا شن سرګندونو ډډه وکړي.
زه شخصا دې ته ډېر اهمیت په دې نه ورکوم چې هغه یو شخص ته د دې وطن یو وګړی ده کوای سي چې خپل نظر ورکړي لکه نور کسان چې ورکړي، ولې د دې په خاطر چې د یو حزب رهبر دی او دا حزب ډېر لوی حزب دی
خواہش
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې دوشنبې په ورځ ننګرهار ته ولاړ او هلته یې په یوه غونډه کې د افغانستان په ملي شورا انتقاد وکړ او وویل چې د افغانستان اوسنۍ ملي شورا په یو سوداګریز مارکیټ بدل شوی. د حزب اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د وړو کسانو ته رایه ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم د یادو څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې که ښاغلی حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپلو دا شان تعرض ډوله څرګندونو ته دوام ورکړي دوی به هم چوپ پاتې نه شي. ښاغلی مسلمیار د تېرې سه شنبې په ورځ د مشران جرګې په عمومي ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې ننګرهار د علم او ادب ټاټوبی دی نه د وژونکو او ټوپکیانو. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی حکمتیار په خپل دریځ ټینګار کوي. نوموړي د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغو غبرګونونو په ځواب کې وویل
په اوسني پارلمان کې ځینې وکیلان داسې دي چې خپل معاکلین پرې شرمیږي، داسې وکیلان بیا پارلمان ته ملیش. متاسفانه ځینو کړیو بیا هم د تحریف او افترا لاره غوره کړه، حساسیت او مخالفت یې وشو او دا هم په داسې حال کې چې ما د هیڅ چا نوم نه دی اخیستی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې ګوندونه او د خلکو استازي باید د مخالفتونو پر ځای ملي یووالي ته کار وکړي او پرې نږدي چې د هیواد دښمنان له دغه وضعیت نه ګټه پورته کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې یو شمېر استازو په یو بل د فساد تورونه لګولي او په معاملو یې تورن کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ښاغلي حکمتیار وروستۍ څرګندونې تاییدوي او د دریز ملاتړی کوي. د دغه وکیلانو له ډلې عبداللطیف درام وایي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ډېرې خبرې پر ځای دي او په دې اړه باید څېړنې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان ولسمشر وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره اساسي او د بدلون کلونه وي. ښاغلي غني د شنبې په ورځ په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې ویل چې په دې موده کې به د پوهنې په برخه کې یو لړ جدي اصلاحاتو ترڅنګ زرګونه نوي ښوونځي جوړ او د نامنیو له امله تړلي ښوونځي به بیرته پرانیزي. خو ایا دا ممکنه ده؟ کنه نور حال به یې په اړه د واصل وصال په یو بل رپورټ کې واورو.
ولسمشر غنی د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال په داسې حال کې د خوندزي د زنګ په وهلو سره پرانیست شي. لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له زرو نه زیات خوندزي د نام نیولو عمله تړلې دي. ښاغلي غنی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وویل چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د شپږو زرو خوندزیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شي. د افغان ولسمشر په خبره په پوهنې وزارت کې فساد د زغم وړ نه دی او دغه وزارت باید غیر سیاسي او مسلکي شي.
کله وبونه څوک لا وکي خو لږ څه به حاصل کم سي، کله واردات نه څوک لا کوي لږ څه به عواید کم سي، اما یې موږ ماشوم او معلم نه چې څوک لا کوي دا کفر ده، دا د منلو وړ نه ده. د معارف وزارت به کوچنی سي او د وزارت معارف وزارت به مسؤول.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان 50 سلنه خوندزي لا هم تعمیر نه لري او د هیواد نیمای ښوونکي د تدریس معیارونه نشي پوره کولای. ښاغلی غنی وویل سکل به د نامنو سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي او د خوندزیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. د پداسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې سکل به د 20000 خوندکو د ګمارې ترڅنګ به 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه چاپ او په خوندزیو به وویشل شي. دغه وزارت وایي تیر کال هم د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د پروسې لاره دغه وزارت نږدې 10000 خوندکي په دندو ګمارلې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهيم شینواري یا د غونډې ته په وینا کې ویل چې تیر کال د 139 خوندزیو د جوړېدو ترڅنګ 168 تړلي خوندزي هم بیرته پرانستل شوي دي. ښاغلی شینواري یادو مراسمو ته وویل چې د پوهنې وزارت د پلان له مخې به د افغانستان د پوهنې بهیر تر ډېره اصلاح او معیاري شي.
او د پوهنې د ریفورم لپاره مو یو مفصل 300 صفحې لارښود ولیکو چې د رئیس جمهور هدایتونه ټول په د ریفورم په لارښود کې شامل شوي او دغه لارښود به انشاءالله د افغانستان معارف د روانو 15 کال لپاره په داسې خاطو سره روان کړي چې د نورې نړۍ د
پوهنې سیستمونو معیار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی 1490 مریز کال له پوهنې نه د ملاتړ کال په نوم نومواله او په دغه کال کې په پوهنیز بهیر کې د ژورو اصلاحاتو او بدلونونو خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرونو له مخې 3.5 میلیونه هغه افغان ماشومان چې د ښوونځي په عمر برابر دي له زده کړو بې برخې، خو د دغه وزارت د پلان له مخې به له 1 میلیون نه ډېر ماشومان سږ کال ښوونځیو کې شامل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دا افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورت لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1,000 کسان په توبرکلوز یا نری رنځ زخته کیږي. د دې وزارت د نری رنځ د څانګې مشر ډاکټر خالد صدیق وایي د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په 40 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون وایي که څه هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي او دا وزارت باید په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې لپاره کیفیت لرونکي خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې هر کال شاوخوا 2,000 کسان د نری رنځ په ناروغۍ مړ کیږي. د عامې روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نری رنځ د څانګې مسؤلین وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1,600 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 2,000 مري. د دغه وزارت د نری رنځ د څانګې مشر ډاکټر خالد صدیق د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په 40 ولایتونو کې د نری رنځ خدمتونه د کابو 2,355 روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته رسول کیږي. په دغو مرکزونو کې د یادې ناروغۍ تشخیص د مایکروسکوپ په واسطه کیږي او درملنه یې تر 6 میاشتو پورې دوام کوي.
خاغلی صدیق وایي په افغانستان کې د نارینه په پرتله ښځې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کیږي چې له امله یې ښځې د بې اولادۍ له ستونزې سره هم مخ کیږي. د خاغلی صدیق په خبره د نری رنځ درملنه له 6 میاشتو نه نیولې تر 18 میاشتو پورې وخت نیسي. د مارچ 24 د نری رنځ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده او افغان چارواکي هر کال دغه ورځ مانځي او پر وړاندې د مبارزې ژمنه کوي. توبرکلوز یا نری رنځ که څه هم یوه ساري ناروغي ده خو د وقایې او درملنې وړ ده او ډاکټران وایي هغه کسان چې له 2 اونیو زیات چوخیږي باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کم عمر کې ودونه، ناپوهي، بېوزلي او ناسم خواړه په نری رنځ د اخته کېدو عمده لاملونه دي. متخصص ډاکټران وایي توبرکلوز یا نری رنځ ډېر ډولونه لري لکه د هډوکو، معدې، رحم او نور، او که درملنه ونه شي د انسان د مړینې لامل کیږي. په ورته وخت کې د بی پولې ډاکټرانو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف ځینو ناروغانو ته نوي درمل پیل کړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره اغېزمن ثابت شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړي طیبه زاهدي وایي د عامې روغتیا وزارت یوازې د توبرکلوز د درملنې لپاره نه بلکې په هیواد کې د ټولو ناروغیو د تشخیص او د درملنې لپاره باید با کیفیته خدمتونه وړاندې کړي.
که څه هم کارونه شوي او په تیرو څو کلونو کې هسې هم شوي خو په خواشینی سره چې په هیواد کې مناسب روغتیایي خدمتونه نشته، یوازې د توبرکلوز لپاره نه بلکې د نورو ناروغیو د درملنې لپاره هم یو استاندارد کلینیک نه لرو. یو روغتون هم استاندارد لابراتوار نه لري او موږ له دې امله اندېښمن یو.
مرمن زاهدی وای سرنګ چې نری رنځ یو خطرناکه او ساري ناروغي ده ځکه د عامې روغتیا وزارت باید د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې معیاري تشخیصیه لابراتوارونه او د درملنې مرکزونه جوړ کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سوریه کې د حکومت مخالف ځواکونه په ختیځ غوطه کې له یوې محاصره شوې سیمې څخه وتلي او د روسیې په منځګړیتوب هغې موافقې ته رسېدلي چې له مخې باید له یوې بلې سیمې هم ووځي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې څه باندې 4,500 کسان چې 1,400 وسلوال جنګیالي پکې شامل ول، د ښاره ووتل. د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر دروري.
د ختیت غوتې لوی محاصره سوي سیمې څخه د یاغي ځواکونو په وتلو سره به د سوریه حکومتي ځواکونه وتوانېږي چې د پلازمینې دمشق په څنډو کې د جګړو پر ډېرو سیمو بیا واکمن سي. دا خبره د سوریه د جګړو څارونکو کړې ده. دغه پرمختګ چې د مارچ پر درویشتمه نیټه سوی دی د ولسمشر بشار الاسد لپاره د 2018 کال د دسمبر میاشتې راوروسته چې له حلب څخه یې وسله وال یاغیان وویستل یوه بل تر ټولو لوی بری ته نږدې کړ. د سوریه دولتي تلویزیون د مارچ پر درویشتمه وښودله چې د هراستا شرګوټي د تخلیه د یوه تړون وروسته له یاغیانو خالی سو او د احرار الشام اسلام پالې ډلې او کورنۍ په بسونو کې د شمال لویدیز ولایت ادلیب په لور ولاړل. وروسته له هغه چې وروستۍ ډله هم بسونو ته پورته سوه نو په انځورونو کې ښکاري چې د سوریې د پوځ سرتیرو د دې کار په خوښۍ کې هوایي ډزې وکړې. لا هم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین په شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ کې یو شمېر سیمې په واک کې لري. په ختیځه غوطه کې چې د فبروري له 13 نیټې څخه د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو بریدونه پیل سوي دي، د بشري حقونو د څار ډلې په وینا څه باندې 1600 ملکي وګړي وژل سوي دي او په دې بریدونو سره د دمشق د شاوخوا سیمو شاوخوا 90% کنټرول بیرته د حکومت لاسته ورغلی دی. د دې بریدونو په پایل کې د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی و چې 400,000 کسان په دې شارګوټو کې دننه ایسار پاتې دي او خوړو او روغتیا امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومت کمپاین بلاخره د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې په دریو برخو ویشلې چې هره برخه یې د یوې بېلې ډلې په واک کې ده. دمشق او نږدې متحدې مسکو وروسته یوه ستراتیژي رامخته کړې چې پکې یاغیانو ته ویل شوي چې یا دې له سیمو ووځي یا به ووژل سي. همدا منورې د حلب په جګړو کې هم کارولی و. د یوې میاشتې په اوږدو کې د سلګونو ملکانو وژلو په ملګرو ملتونو کې نړیوال غبرګونونه راپارولې، خو د لویدیځ هغه هڅې چې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره اوربند وسي هیڅکله عملي نه سوې. د روسیې او سوریې د ستراتیژي پر اساس د یاغیانو تر واک لاندې درې سیمې هر یوه تر سختو بمباریو لاندې راغلې چې نه یوازې سلګونه کسان وژل سول، بلکې خلک یې اړیستل چې تر مځکو لاندې سمڅو کې ځانونه خوندي کړي. د همدې ستراتیژي له مخې یاغي ځواکونه مجبور سول چې د روسیې هغه وړاندیز ومني چې وایي کچېرې یاغیان له سیمو څخه د وتلو موافقه وکړي دوی به خوندي لار ورکړي. د هراستا د تخلیه چارې د مارچ پر 2 پیل سوي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې څه باندې 4500 کسان چې 1400 وسلوال جنګیالي پکې شامل وو له دې شاره ووتل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون ایرلند ته په ماتې ورکولو سره وتوانېده چې په زیمبابوې کې د نړیوال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې په هغه دوو ټیمونو کې ځان حساب کړی چې د کرکټ نړیوال جام ته به لار پیدا کړي. دا لوبه او سیالی ډیره پیچلې وی او افغانستان پکې په فایل کې پرله پسې درې ماتې وخوړي، خو وروسته یې پرله پسې بریالیتوبونه ترلاسه کړل. فرشتي جلالزئی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي سره لنډه مرکه کړې او په فایل کې ورڅخه پوښتلې دي چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په وسر کې ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکی هیله باد دې سلام ورته دې ستري بری مبارکیم واکن. دا ورلد کپ کوالیفیکیشن دا تنه د لوبغاړو نه بلکې د ټول افغانستان خو بوزګه ډیر مهمه دی د افغانستان لپاره، ځکه چې بدبختی په افغانستان کې دا چې یو خوشحالي موږ نور نه لرو. هم دا یو کرکټ بچی دا د خلکو په خوله باندې مسکارا ولی نو دا موږ لپاره د افغانستان لپاره ډیر 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 مهم واکن. خوشحالي احساس وزه درنه کوله ځکه چې وخت به تاسو موږ خوشاله وي نور افغانان هم خوشاله دي هغه موږ فل چې ډیر خوشاله
نو استرزه صاحب افغانانو خو دولونه او خلکو اتنونه کول دي تاسو دو خلکو ته څه ویل غواړي؟
زه د خلکو دام دا ویل غواړم هم دغه کوشش د خلکو په خوله باندې مسکارا ودو. خلکو نه هم دغه یو هله ده چې کله هم میشونه غټو نو اکثر خلک ډیر ډجه کینو دغه دغه یو بدبختی ده. باید خوشحالي موږ په نورو سره کول مانځو. دلانه ډیر شکر ادا کوم غلی مل مسیاوی کو خیرات کو صدقات کو دا مهمه خبره ده. نو مننه تر کوم دي افغانانو زکه واکین دي دواګانې څنګه رقم دا ټورنمنت سره کوم روانو نو موږ ته چانس ډیر کم وخت وتلو ځکه چې موږ په لومړی راوند کې موږ ټول میچونه به کړو نو په دویم کې بیا چې موږ میچونه وګټل والله موږ ته سیستم زمينه برابر کړه اماراتو باندې الله زیمبابوی ول موږ سیستم الله برابر او نو واکن ډیر عجیب غو ټورنمنټو خوشبختانه چې کوالیفای شو الحمدلله ورک
دا کله چې تاسو دا لوبه کې ګډون وکړه هلته په سټډیوم کې ډیر افغانان نو چې تاسو تشویق کړي نو دا په لوبه باندې څه تاثیر درلود تاسو روحیه باندې څه تاثیر درلود
کله چې میدان کې لوبه کیږي موږ صرف خپل لوبه د سوچ کې خلک یو کني هغوی ته موږ دومره فکر نه خو واکن چې کله تا لوب تشویقول د لپاره خلک لکه څنګه د ایرلند د لپاره انګریزان ډیر راغلي هغه تشویقول او زیمبابوی کسانو چې دا غویم د ایرلند لوبډله تشویقوله نو خامخا یو تاثیر لري چې کله وکټ لاړ شي نو هغه هغه فشار یې هغه د تماشان یو چیغې نو په لوبډله باندې لږ تاثیر غورځيږي زمونږ بدبختانه دوه درې افغانانو چې راغلي په لوبډله تشویقوله
به کسي احساس مو وکړ
نو خامخا احساس خوریرو
بس ستانک زای صاحب ډیر زیات مننه چې خبرې مو را سره وکړې
تاسو نن
ډیر زیات مننه کور دی ودان
دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لا کیپټان